د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبری مجلې ته شراغلاست. د ماښام شپږ بجې سوې. زه ملالی بشیر او همکاران می تاسو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوو. دا خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی مرسته خپریږي. د افغانستان ملي امنیت شورا تاییدوي چې ملي پولیس به په ځینو برخو کې د ولسي پاڅونونو غړیو ته وسلې ورکوي. د هیواد د ملي وحدت حکومت اجرایوي رئیس وایي د مخ پر زیاتېدو امنیتي ستونزو په اړه باید د کورنیو چارو او دفاع وزارتونه توضیحات ورکړي. د افغان پوځ لوی درستیز وایي په فاریاب ولایت کې امنیتي وضعیت د ډاډ وړ دی. او د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که د سولې د مذاکراتو په دویم پړاو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند موافقه ونسي، د سولې مذاکرات به د باور وړ نه وي. ګڼ شمیر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه له عصمت څاروان څخه اورو.
سید یوسف حلیم نن د افغانستان د ولسمشر له لورې د سترې محکمې د رئیس په توګه معرفي شو. هند له پاکستان سره په خپله پوله کې امنیتي تدابیر سخت کړي دي. او د ترکیې صدراعظم وایي پر اسلامي دولت ډلې او پی کی کی د ترکیې ځواکونو هوایي حملې به حالات بدل کاندي. د خبرونو تفصیل. په بغلان ولایت کې تیره شپه د یوه واده په مراسمو کې د وسلوالو کسانو ترمنځ په نښته کې لږ تر لږه 22 تنه وژل شوي او 8 نور ژوبل دي. په بغلان کې د ازادي راډیو د خبریال د راپور سره سم د پیښې شاهدان او ټپیان وایي چې وسلوالو کسانو پر هر چا ډزې کولې او که یې مخه نه وای نیول شوې د واده ټول برخوالې وژل.
راتن داروسی تقریبا 2:30 بجې شب بود. دو مسره د ماینس یک درجه ضربه کړ.
د بغلان د دې سالې ولسوالۍ امنیت قمندان وایي چې نښته له یوې لفظي شخړې وروسته د دوو وسلوالو ډلو ترمنځ پیښه شوه. سید یوسف حلیم نن د افغانستان د ولسمشر له لورې د سترې محکمې د رئیس په توګه معرفي شو. د جمهوري ریاست ویان ظفر هاشمي ازادي راډیو ته وویل ښاغلی حلیم نن وروسته له دې د ولسمشر له لورې د سترې محکمې د رئیس په توګه معرفي شو چې د دې محکمې د شورا د غړي په توګه لوړه په ځای کړه. شاغلی حلیم تر دې وړاندې د عدلي وزارت په بیلابیلو برخو کې کار کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا ډاډ څرګندوي چې په اکثرو ولایتونو کې ولسی پاڅونونه د افغان امنیتي ځواکونو لخوا څارل کیږي. د دې شورا سلاکار نجیب منلی نن ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونه به هیچا ته اجازه ورنه کړي چې د ولسی پاڅونونو چې د ولسی ملي پاڅونونه د ملیشو جوړولو لپاره وکاروي. په دې وروستیو کې داسې اندېښنې پورته شوي چې یو شمېر حکومتي چارواکي او پخواني مجاهدین له طالبانو او داعش سره د مبارزې په نوم خلکو ته وسلې ویشي او ملیشي جوړوي. د سریپل سیمه ایز چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د کوهستانات ولسوالۍ د قلعه شهر سیمه نیولې ده. د دې ولایت د ولایتي شورا غړي اسدالله خورم ازادي راډیو ته وویل قلعه شهر د دوو سیمه ایزو قمندانانو ترمنځ د پخوانیو اختلافاتو له کبله د طالبانو لاسته لوېدلی دی. نوموړي وویل له دغو قمندانانو څخه یو حسن نومیږي چې وسلوالو طالبانو سره یو ځای شوی دی. د سربیا پولیس وایي چې پرون په دغه هیواد کې یو افغان پناه غوښتونکی د هنګري پولې ته نږدې د مهاجرو ترمنځ په شخړه کې ووژل شو. پولیسو په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په دې شخړه کې چې د کډوالو د دوو ډلو ترمنځ وشوه 2 تنه نور ژوبل شوي دي. سربیا د هغې لارې په اوږدو کې پرته ده چې د بالکان مسیرې بولي او کډوال هڅه کوي له دې طریقه ځانونه د جرمني او اتریش په شمول د اروپایي اتحادیې هیوادونو ته ورسوي. هند پرون وروسته له دې له پاکستان سره په خپله پوله کې امنیتي تدابیر سخت کړل چې وسلوالو کسانو د هند پنجاب په شمالي ایالت کې د پولیسو پر یوې حوزې برید وکړ. په دې برید کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي دي. د هند کورنیو چارو وزیر راجنات سنگ نن په ګورداسپور ولسوالۍ کې خبریالانو ته وویل حالات تر کنټرول لاندې دي، ځواکونه مخکې له هلته رسېدلي دي. چارواکو پرون ویل د هند د پوز کمانډو ځواکونو او پولیسو له هغو وسلوالو سره جګړه وکړه چې په درنو وسلو یې د پاکستان پولې ته نږدې د ګورداسپور په ولسوالۍ د پولیسو پر استوګنځیو د درنو وسلو برید وکړ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د سومالیا د پلازمینې د روانې اونۍ وژونکي بمي چاودنې د دې یادونه کوي چې باید د الشباب په شان د تروریستي ډلو مخه ونیول شي. اوباما پرون د ایتوپیا له صدراعظم سره د دغه هیواد په مرکز ادیس ابابا کې یوې ګډې خبري غونډې ته وویل له القاعده سره تړلې سخت دریزې له مرګ او تخریبه پرته بل چاته شی نشي ورکولی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د افراطیت تروریزم او فرقوي تشدد د ګواښونو په وړاندې د مبارزې لپاره د منځني ختیځ له هیوادونو د یووالي غوښتنه وکړه. ظریف په کویت کې د ایران په سفارت کې په یوه خبري غونډه کې وویل
لذا پیام ما برای کشورهای منطقه این است که ما
نو د سیمه هیوادونو ته زموږ پیغام داده چې موږ باید د ګډو ستونزو پر ضد په ګډه وجنګیږو. د بلې خوا ایران پر بحرین تور پوری کړ چې د تهران پر ضد د بې ثبوتو ادعاو په مطرح کولو په فارس خلیج سیمه کې کړکېچنه فضا رامنځته کوي. د بحرین حکومت چې د سنیانو په لاس کې دی د رواني اونۍ د شنبې په ورځ ول چې دوه تنه یې په داسې حال کې ونیول چې له ایران څخه بحرین ته وسله وړله. د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو وایي په سوریه او د عراق په شمال کې د اسلامي دولت ډلې او د کردستان د کارګرانو ګوند د وسلوالو پر ضد د ترکیې هوایي بمبارۍ به د ده په وینا په سیمه کې وضعیت بدل کاندي. داود اوغلو دا څرګندونې نن د ترکیې د ورځپاڼو چلوونکو ته وکړې. هغه ویلي چې د ترکیې حضور به چې له خپلو ځواکونو په اغېزمن ډول کار اخیستلی شي داسې یو وضعیت رامنځته کړي چې په سوریه او عراق او په ټوله سیمه کې حالات بدل کړي. او په ترکیه کې پولیسو پرون له اسلامي دولت سخت دریځ ډلې سره د اړیکو په شاک لشته لشه 15 کسان ونیول. د ترکیه رسنیو ول مشکوک کسان چې بهرني اتباع هم پکې شامل دي د انقره په بیرم مینکې د سهار وختي په بریټ کې ونیول شول. په راپورونو کې د نیول شویو بهرنیانو ملیت نه دی په ګوته شوی.
ازادي رادیو اوري چې په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې خبريږي. د ملي وحدت حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله وایي د کورنیو چارو او دفاع وزارتونه باید په هیواد کې د مخ پر زیاتېدو امنیتي ستونزو په اړه توضیحات ورکړي. د افغانستان د پوځ لوی درستیز وایي په فاریاب کې امنیتي حالت د ډاډ وړ دی. د سولې عالی شورا وایي که د افغانستان او طالبانو ترمنځ اور بند ونسي د سولې مذاکرات به نور د باور وړ نه وي. او د پاکستان په زندانونو کې بندیان په مرموزه ډول وژل کیږي، په دې اړه راپور لرو. د دغو او نورو راپورونو او افغانستان او نړۍ د مهمو پیښو په اړه د معلوماتو لپاره له ازادي رادیو سره اوسئ. دا ازادي رادیو ده. که څه هم افغان حکومت اجرایی رئیس په ځینو سیمو کې امنیتي حالت کړکېچن وباله او له امنیتي چارواکو یې د توضیحاتو غوښتنه وکړه. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې په ځینو سیمو کې د وروستیو امنیتي پیښو ته اشاره وکړه او ټینګار یې وکړ چې د کورنیو چارو او دفاع وزیران دې په دې اړه توضیحات ورکړي. اخوا د پوځي چارو کارپوهان د حکومت په مشرانو انتقاد کوي چې یوازې د ځان د پوهولو لپاره توضیحات ونه غواړي، باید بلکې په مستقیمه توګه په کارونو جدي څارنه وکړي. صفي الله ستانکزی په دې اړه راپور راکوي.
په فاریاب، کونړ، هرات، بدخشان او ځینو نورو سیمو کې په څو وروستیو پیښو کې د افغان پوځیانو او ملکیانو مرګ ژوبلې د افغان حکومت مشران اندېښمن کړي او په دې اړه د وضاحت غوښتنه کوي. د افغان حکومت اجرایي رئیس په یو شمېر سیمو کې روانې جګړې او انتحاري حملې او چاودنې د وضعیت د کړکېچن کېدو لامل وباله. ډاکټر عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې د دفاع له سرپرست او د کورنۍ چارو له وزیر وغوښتل چې د روانو ناامنیو په اړه بشپړ توضیحات ورکړي.
د روزای گذشته هم حوادث امنیتي در نقاط مختلف کشور صورت گرفته بود.
دایوی په تیر ورځو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې امنیتي پیښې شوې دي. په کونړ کې یو پیښه شوې، په ننګرهار او فاریاب کې انتحاري حمله وشوې. د هیواد په بیلابیلو سیمو کې جګړې روانې دي. یو شمېر پولیسو ته هم په هرات کې د سړک غاړې په ماین چاودنه کې مرګ ژوبل واوخته. نو د دفاع او کورنۍ چارو وزیر صاحبان باید په دې اړه توضیحات ورکړي، په خاصه توګه د هغو سیمو په اړه چې وضعیت پکې کړکېچن دی. د افغان حکومت اجرایي رئیس په داسې حال کې وروستۍ پیښې د اندېښنې وړ وبللې چې اوس وخت په فاریاب، سرپل، بدخشان او ځینو نورو شمالي سیمو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ سخت جګړې روانې دي. که هم افغان حکومت د ملي اردو د لوی درستیز په مشرۍ په فاریاب کې د مخالفینو د تصفیې لپاره عملیات پیل کړي، خو له سیمې نه د رپورټونو په اساس ورځ تر بلې وضعیت د خرابېدو په حال کې دی. اخو پوځي کارپوهان ټینګار کوي چې په حساسو شرایطو کې باید د حکومت مشران په خپله د ټولو کارونو جدي څارنه وکړي. جنرال عتیق الله مرخیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې انتقاد وکړ چې مشران باید یوازې په وضعیت باندې د ځان د پوهولو لپاره توضیحات ونه غواړي، بلکې په خپله لاس په کار شي او اړوندو ادارو ته مشخصې دندې وسپاري.
دوی باید وزارتو ته امر ورکړه، دوی باید وزارتو ته پلان ورکړه چې دغه منطقه دغسې خلک دي پکې، دلته ناامني ده، دلته د چا لاس ته ده، وضع څو خرابوي. دوی سره باید معلومات، دوی څنګه لغونه غواړي، دوی باید د هغې نه توضیحات داسې وغواړي چې دغه منطقه کې چې جګړه وسوه، نتیجه د جګړې چې وه، په دې جګړه کې کوم مشکلات وو، کومه وظیفه اجرا نه شوه، کوم وظیفه ورکړل شوې وه، ولې اجرا نه شوه، چا اجرا نه کړ، سبب یې چې
په افغانستان کې امنیتي وضعیت په داسې حال کې کړکېچن بلل کېږي چې د افغان حکومت وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي، او ویل کېږي چې د دغو خبرو عملي نتیجه به د اوربند پر سر تر سلا وروسته معلومه شي. خو کارپوهان او عام خلک اندېښنه ښکاره کوي چې د افغانستان د ناامنۍ تر شا د سیمې هیوادونه لاس لري او نه غواړي چې دغه مخ پر ودې هیواد یو ورځ سیال وګرځي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
په همدې حال کې د افغان پوځ لوی درستیز وایي په فاریاب ولایت کې امنیتي وضعیت د ډاډ وړ دی او امنیتي ځواکونو د غلطه د دولت وسلوال مخالفین ځپلي دي. جنرال قدم شاه شهیم له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د ولسی جرګې د یو شمیر غړو دا څرګندونې ناسمې وبللې چې ګواکې وسلوالو د فاریاب زیاتې سیمې نیولې دي او افغان ځواکونه په خپلو کې همغږي نه لري. رضوان مراد د افغانستان د لوی درستیز د څرګندونو مهمې برخې را اوروي.
د افغانستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وایي په فاریاب ولایت کې د دولت وسلوال مخالفان ځپل شوي دي او افغان ځواکونه دغلته اوس تصفیوي عملیات کوي. ډګر جنرال قدم شاه شهیم له ازادي راډیو سره په مرکه کې دا رپورټونه چې وسلوالو د فاریاب ځینې مهمې سیمې نیولې دي رد کړل او ډاډ یې ورکړ چې په نږدې ورځو کې به فاریاب په بشپړه توګه د دولت له وسلوالو مخالفانو تصفیه شي.
خوشبختانه تمام تحرکات خصمانه و تروریستی از توسط نیروهای دفاعی امنیتی کشور قیم شد و شکست مواجه شدند و امروز الحمدلله در وضعیت بهتر قرار داریم.
جنرال قدم شاه د ولسی جرګې د یو شمېر غړو دا څرګندونه چې وایي افغان ځواکونه په خپلو کې لازمه همغږي نه لري رد کړې او وویل چې د دفاع وزارت، کورنیو چارو وزارت او ملي امنیت په فاریاب کې د روانو پوځي عملیاتو مشري او قمانده پر غاړه لري.
در وکیل صاحبا یک قانونگذار هستند، یک متخصص نظامی نیستند، ممکن چیزایی را از زبانهای مختلف غیر رسمی شنیده باشند. الحمدلله ما در وضعی امهنگی کلام مشکلی بسیار جدی نداریم.
نوموړي وویل امنیتي ارګانونو د فاریاب او د شمال د نورو ولایتونو د امنیت د ټینګښت او په دې سیمو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو د ځپلو لپاره ټول لازم پلانونه او تدابیر نیولي دي. فاریاب ولایت د جمهوریت ریاست د لومړي مرسیال عبدالرشید دوستم د سفر او دغلته د وسلوالو پر ضد د عملیاتو په اړه د نوموړي د څرګندونو په اړه جنرال قدم شاه ویل فاریاب ته د جنرال دوستم د سفر هدف له افغان امنیتي ځواکونو څخه د سیاسي مشرتابه د کلک ملاتړ څرګندوې ده. افغان امنیتي ارګانونه وایي د دولت وسلوال مخالفان چې ګڼ شمېر بهرني وسلوال ورسره دي هڅه کوي چې د فاریاب په درې ولسوالیو او د ځینو نورو شمالي ولایتونو امنیت خراب کړي. د افغانستان لوی درستیز په داسې وخت کې د فاریاب د امنیت په اړه ډاډ ورکوي چې په دې وروستیو کې د دې ولایت او په ځینو نورو شمالي سیمو کې د پراخو ناامنیو په اړه رپورټونه خپاره شوي دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي کچیر د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په دوهم دور کې د ژمنې سره سم پر اوربند موافقه ونسي نو د سولې مذاکرات به د باور وړ نه وي. دا څرګندونې داسې مهال سوي چې یو شمیر لویدیځو رسنیو د پاکستاني لړپوړو چارواکو له قوله لیکلي چې شاید د مذاکراتو شکیلې خواوې پر اوربند موافقه وکړي. ټاکل سوی د سولې د خبرو دوهم پړاو د روان کال جولای میاشتې پر یو دیرشمه نیټه وسی، خو لا تر اوسه هم د خبرو لپاره دقیق ځای نه دی ښودل سوی. فریبا ظاهر د راپور تفصیل راکوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې پر مذاکراتو به هغه مهال باور وسی چې د لومړي دور مذاکراتو پر ژمنو عمل وسی. د دغه شوراویان شاهزاده شاهد ازادي رډیو ته وویل چې د سولې خبرو په لومړي پړاو کې پریکړه سوې وه چې مذاکرات به دوام کوي او پر اعتماد سازۍ به کار کېږي. خو د شغلي شاهد په خبره کې چیرې اوربان چې د اعتماد سازۍ یوه اساسي برخه ده له پامه وغورځول سي، نو دغه خبرې به هغسې چې تمه یې کېږي د اعتماد وړ نه وي.
مخکې دور مذاکراتو کې فیصله شوې وه چې دا اول به د اعتماد سازۍ لپاره کار کوو، او اعتماد سازۍ په دې راځي چې اوربن وشي، د بندیانو د رهایی په باره کې خبره وشي، د تور لیست نه د وستو، د دفتر د ایجاد مسله. نو اوربن که ونه شي په مذاکراتو باندې به اعتماد رې نه شي، او موږ وایو چې دغه مذاکرات هم د دولتونو په سطح باندې مورد د اعتماد وګرځي، او هم د ولسونو په سطح باندې مذاکرات مورد د اعتماد ګرځي چې
د افغانستان د سولې علي شورا د سولې له مذاکره کوونکو څخه په کلکه غوښتنه کوي چې دا موضوع جدي وګڼي. دغه څرګندونې داسې مهال سوي چې لویدیځو رسنیو د پاکستان د لوړ پوړو حکومتي چارواکو له قوله دا احتمال نه دی رد کړی چې په دې خبرو کې به پر اوربند موافقه وسي. یو لوړ پوړي پاکستاني چارواکي اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ته ویلي چې په شاوخوا یوې میاشتې کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو په دوهم دور کې په ښکاره لیدل کېږي چې پرمختګ شته. د دغو مذاکراتو په لومړي دور کې چې د جولای پر 8 نیټه د پاکستان په میری تفریحي شارګوټي کې وسوې، افغان حکومت له طالبانو غوښتي وو چې اوربند اعلان کړي. د سولې خبرو په لومړي دور کې دواړه لوري په دې سلا سوي چې په دوهم دور کې به د خپلو غوښتنو وروستۍ لست یو بل ته سپاري. یو شمیر دینی عالمان د مدني ټولنو استازي او نورې مخورې څېرې په داسې حال کې چې د دغو پرمختګونو هرکلی کوي وایي دواړه لوري باید دا فرصت له لاسه ور نه کړي او له افغان حکومت څخه غواړي چې داسې شرایط وړاندې نه کړي چې د سولې روانې خبرې اغېزمنې کړي. یو بل موضوع چې لا هم دقیق ځواب نه دی ورکړل سوی د سولې د مذاکراتو ځای دی، که څه هم پاکستان او چین دواړو چمتووالی ښودلی چې د دغو خبرو کوربتوب وکړي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا یو ځل بیا تکرار کړی چې ښه به دا وایي چې دغه خبرې په افغانستان کې سوی وای. په همدې حال کې پاکستاني چارواکي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند موافقې په برخه کې د پاکستان د رول په اړه وایي چې هیواد یې د دې بهیر په سرته رسولو کې مرسته کړې او کوي، خو د نورو جزئیاتو په اړه یې څه نه دي ویلي. په همدې حال کې د سولې مذاکره کوونکو په اړه هم ویل کېږي چې که چیرې د وسلوالو طالبانو لوړ پوړي مشران په خبرو کې برخه واخلي، ښایي د افغان حکومت په استازیتوب د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر د پلاوي مشري وکړي، او هم به د پاکستان، چین او امریکا متحده ایالات تو لوړ پوری چارواکي ګډون پکښ وکړي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
دا ازادي رادیو ده. د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر وای د سلما بند په چې اوس یې د اوبو د زیرمه کولو لپاره چاري پیل سوي، یو لس میاشتې وروسته ګټه اخستنې ته وسپارل سي. علی احمد عثمانی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا بند د برېښنا د تولید تر څنګ د مځکو د خړوبولو لپاره هم وړتیا لري. په ورته وخت کې د ولسي جرګې غړي د سلما د بند له بشپړېدو څخه د هر کلي تر څنګ ټینګار کوي چې حکومت باید د بندونو د جوړولو چارې چټکې کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر وای چې د سلما بند به د فعالیت د پیل په صورت کې د 80,000 هکتار ځمکې د خړوبولو ترڅنګ 240 میگاواټ برېښنا هم تولید کړي. علي احمد عثماني د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د سلما بند د اوبو د زیرمه کولو چارې د یک شنبه په ورځ پیل شوې، او په یوه میاشتو کې به د بند کاسه له اوبو څخه ډکه او کار به پیل کړي.
امروز به شکل رسمي از طرف وزارت
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت نن په رسمي توګه د هرات د سلما بند د اوبو د زیرمه کولو د پیل اعلان کړی. تیر ورځ د سلما بند د اوبو له اصلي زیرمه څخه د اوبو د زیرمه کولو چارې د دې بند د دروازې په تړلو سره پیل شوې. په دې سره به 80,000 هکتار ځمکه خړوبه شي او 240 میگاواټ برېښنا به تولید
کړي.
د سلما بند د هرات ولایت په چشتي شریف ولسوالۍ کې په هری رود سیند باندې رغول شوی چې په لومړي ځل یې چارې په 1906 اویا میلادي کال کې پیل شوې، خو د جنګونو له امله د دې بند چارې بشپړې نه سوې. د سلما د بند پروژې چارې دوهم ځل په 2015 میلادي کال کې د هند په مرسته بیا پیل، او د تیرې یک شنبه په ورځ د 300 میلیونو امریکایي ډالرو په لګښت د افغان او هندي انجنیرانو لخوا بشپړې شوې. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت چارواکي وایي چې د سلما بند کاسه 40 کیلومتره اوږدوالی او 1 کیلومتره پلنوالی لري او یاد بند د 640 میلیونو متره مربع اوبو د زیرمه ظرفیت لري. د ولسی جرګې ځینې غړي د دې بند د چارو له بشپړېدو هرکلی کوي او ټینګار کوي چې حکومت د هغه بندونه چې چارې د ځینو ستونزو له امله په ټپه درېدلې له سره پیل او په مناسب وخت کې دې بشپړې کړي. د ولسی جرګې غړی نادرخان کټوازی وایي چې حکومت پکار دی چې د پنجشیر، کونړ، پکتیا او دې ته په ورتو سیندونو باندې بندونه جوړ کړي.
دغه پروژه یو په افغانستان کې سترو بنسټیزو پروژو څخه و چې له دې سره دغه هیله لرو چې مودي افغانستان په نورو برخو کې هم همداسې بنسټیزې پروژې لکه د پکتیا کې د مشرغو بنده، په پکتیکا کې همداسې بندونه دي، د کونړ بنده، د پنجشیر بنده، افغانستان په نورو برخو کې دغه چې بنسټیزې پروژې د افغانستان د خلکو په اقتصاد او ټولنیزو باندې ښه تاثیر لري.
د سلما بند اوبو زیرمه کولو چارې په داسې حال کې پیل کیږي چې یو شمېر ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران تل هڅې کولې چې د دې بند چارې اټکنۍ کړي. د چارو کارپوهانو حکومت ته سپارښتنه کوي چې د هغو سترو او بنسټیزو پروژو امنیت ته دې ځانګړی پام وکړي چې ځینې کړۍ یې پر وړاندې خنډونه جوړوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا ازادي راډیو ده. د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون مسؤلین وایي چې د کمیسیون د کاري کړنو طرز العمل ترتیب او تصویب سوی دی. د دې کمیسیون رئیس نن ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل سوی په راتلونکو دوو اونیو کې په انتخاباتي نظام کې د اصلاح د څرنګوالي په هدف له یو شمېر شخصیتونو، ډلو او بنسټونو سره سلا مشورې وسي. په ورته وخت کې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله د وزیرانو په شورا کې ټینګار وکړ چې ډېر ژر به د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د اصلاحاتو عملی ګامونه اوچت کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون چارواکي وایي د دغه کمیسیون کاري طرز العمل ته په کتو د کمیسیون چارواکي ژمن دي چې په انتخاباتي نظام کې د اصلاح په هدف له بېلابېلو ډلو او شخصیتونو سره ملاقات او مشورې وکړي. د دې کمیسیون رئیس شاه سلطان عاکفي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کمیسیون د کاري کړنو طرز العمل ترتیب او تصویب شوی.
د کمیسیون د کار د پیل څخه درې نیم ورځې تیریږي او په دې درو نیم ورځو کې کمیسیون وکولای شو چې د خپلو بعدي کړنو او فعالیتونو یو طرز العمل ووضح کړي چې دا طرز العمل کې باید د کمیسیون د غونډو څرنګوالی، د کمیسیون د دندو د تقسیم څرنګوالی، د کمیسیون ارتباطاتو څرنګوالی، دا ټول په شي کې معین شوي وایي چې الحمدلله دا کار وسو.
ښاغلی عاکفي زیاته کړه چې حکومت ژمنه کړې چې په راتلونکو څو ورځو کې به د دې کمیسیون د غونډو لپاره یو ځانګړی ځای مشخصوي. د کمیسیون مشر وویل چې تر اوسه هیڅ کوم دولتي ارګان یا چارواکي د څه په اړه ورته سپارښتنه نه ده کړې او همدارنګه یې هیله وښوده چې په راتلونکي کې هم داسې څه ترسره نسي. څلور ورځې وړاندې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون په لومړنۍ غونډه کې پریکړه وشوه چې کمیسیون به په دوو کاري کمیټو کې خپل کار مخته وړي. لومړۍ کمیټه به د انتخاباتي مقرریو د قوانینو د تعدیل په څرنګوالي کار کوي او دویمه کمیټه به د انتخاباتي کمیسیونونو په تشکیلاتو، صلاحیتونو او انتخاباتي تشکیلاتو په ظرفیتونو کار وکړي. په ورته وخت کې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله د وزیرانو په شورا کې ټینګار وکړ چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون به د اصلاحاتو عملي چارې ډېر ژر پیل کړي.
زموږ ژغ له ازادي راډیو اوري. په افغانستان کې د لوړو او نیمه لوړو زده کړو یو شمېر خصوصي موسسې حاضرې سوي چې په زرګونو بېوزلو ځوانانو ته په کم فیس د لوړو زده کړو زمینې برابرې کړي. په همدې مقصد نن د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو د مرستیال او د خصوصي موسسو د رئیسانو ترمنځ یو تړون لاسلیک سو. هغه ځوانان چې له لوړو زده کړو سره مینه لري دا اقدام ستایي او د لا پراختیا غوښتنه یې کوي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې د افغانستان د لوړو او نیمه لوړو زده کړو په خصوصي مؤسسو کې تر ډېره ځایه د بډایو کورنیو ځوانان زده کړې کوي، خو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي یو شمېر خصوصي مؤسسې هڅولي چې زرګونو بېوزلو ځوانانو ته په کم فیس د زده کړو زمینې برابرې کړي. په همدې مقصد د دوشنبې په ورځ د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو د مرستیال کمال سعادت او د شپږویشتو خصوصي تعلیمي مؤسسو د رئیسانو ترمنځ تړونونه لاسلیک شول. ښاغلی سعادت د موضوع په اړه وویل.
زمو دغه قرارداد د سیهی مؤسسو سره امضا کیږي په دې کې لس زره درې سوه هغه کسان هغه ځوانان چې هغوی د فیس توان نه لري هغوی موږ ته مراجعه کړې ده دغو مؤسسو ته یې ورمعرفي کوو په دې کې درې سوه څلور اویا ځوانان په وړیا ډول باندې دغه مؤسسې چې دي همدا مني
د راپورونو له مخې په افغانستان کې په وروستیو شاوخوا څوارلسو کلونو کې د لوړو زده کړو کابو سل عالي او نیمه عالي مؤسسې فعالې شوې چې په لسګونو زره محصلین پکې په لوړو زده کړو بوخت دي خو ویل کېږي چې ډېرې لږې حاضرې شوې چې بېوزلو ځوانانو ته په لږ فیس د لوړو زده کړو زمینې برابرې کړي د لوړو زده کړو د خصوصي مؤسسو له رئیسانو سره د تړون د لاسلیک کېدو پر مهال د روغتیایي علومو د مؤسسو د ټولنې رئیس عبدالحمید رحمانزی صافی وویل چې دوی به په راتلونکي کې هم بېوزلو ځوانانو ته په لږ فیس په خپلو مؤسسو کې د تحصیل زمینې برابرې کړي
ما منافع شخصی خود را با همین قراردادی که امروز امضا می نماییم فدای منافع عام می نماییم
مونږ خپل شخصی ګټه د دې تړون په اساس چینې لاسلیک کوو د عام خلکو له ګټو زارو مونږ ټول ځوانانو ته وایو چې را دي شي او له دې تخفیف څخه د ګټه واخلي او خپل زده کړو ته د دوام ورکړي
هغه ځوانان چې له لوړو زده کړو سره مینه لري او دولتي پوهنتونونو ته لاره نه ده موندلې دغه اقدام ستایي او د لا پراختیا غوښتنه یې کوي د کابل یو ځوان اوسیدونکي زبیر آزادی راډیو ته وویل
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده په هر کال ډېر شاګردان امتحان ورکوي خو به نتیجې پاتې کېږي نو دا ډېره لویه ستونزه ده غریب دی وس توان نه لري د دې چې دی لاړ شي مثلا خصوصي پوهنتونو کې زده کړې وکړي نو زما نظر او غوښتنه دا ده که دا پروګرام ولایتونو ته هم وغځېږي او پراخ شي نو ډېر ښه به وي ځکه هلته هم ډېر ځوانان بېکارۍ کې ژوند پر مخ وړي او اقتصادي مشکلات ډېر لري
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د آزادی رادیو پښتو خبری مجله اوري. د پاکستان په زندانونو کې بندیان په مرموز ډول وژل کیږي. دا خبره هم د بشري حقوقو فعالان او هم د ځینو بندیانو کورنیو تایید کړې ده. د بخښنې د نړیوال سازمان یو لوړ پوړی چارواکي ویلي چې تیر کال د پاکستان د پوځ په زندانونو کې څه باندې سل تنه په مرموز ډول وژل شوي دي. فریبا ظاهر د نیویورک ټایمز ورځپاڼې د راپور مهم ټکي اوروي چې د همداسې پیښو د یوه قرباني په کیسه پیلیږي.
د نیاز بیبي زوی د شپې مهال لا ترک سو. هغه د پاکستاني سرتیرو لاسته ورغلی و. دغو پوځیانو اصغر محمد تورن کړ چې له طالبانو سره یو لاس دی او په جګړو کې ښکیل دی. اتلس میاشتې وروسته هم نیاز بیبي د خپل زوی د برخلیک خبره نه ده او نه پوهیږي چې چیرې دی. بلاخره یوه ورځ هغې ته یو ټلیفون راځي. مقابل لوری په ټلیفون کې نیاز بیبي ته وایي د کوهارت زندان ته راسه او هیچا ته څه مه وایه. نیاز بیبي د پاکستان په شمال لویدیځ کې دغه زندان ته ورځي او هلته د زندان د کارکوونکو لخوا یو بل جلا زندان ته وړل کیږي چې تر ډیره جنګي اسیران پکښې ساتل کیږي. د زندان کارکوونکو اصغر خپلې مور ته راوست. نیاز بیبي ژړل او اصغر ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به خپل کور ته ستون سي. له دې یوه بله میاشت تېره سوه او بیا هم د نیاز بیبي ټلیفون ته زنګ ووهل سو خو دا ځل ټکان ورکوونکی خبر و. د زندان یوه چارواکي هغې ته وویل چې زوی دې مړ سوی راسه مړی دې واخله. اصغر یو له لسګونو بندیانو دی چې په تېر یو نیم کال کې د پاکستان د پوځ په زندان کې مړ کیږي. د زندان د پخوانیو کارکوونکو د بندیانو د کورنیو او د بشري حقونو د فعالانو په خبره دغه بندیان له ډېرې ځورونې لوږې او نورو بېلابېلو دلایلو له کبله مړه سوي دي. دغه تورونه داسې مهال لګول کیږي چې پاکستاني جنرالانو د طالبانو په نشه کولو او د سلګونو کسانو د نیولو لپاره خپله جګړه لا پیاوړې کړې ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ترکیه وایي چې په عراق او سوریه کې د دغه هیواد هوایي حملې به د ټولې سیمې حالات بدل کړي. دې هیواد په عین حال کې ویلي چې ځواکونه به د عراق خاورې ته داخل نه سي. په همدې حال کې د ناټو تړون د غړو هیوادونو استاد د ترکیه د عملیاتو په اړه سبا غونډه جوړوي. اسمت ساروان نور حال راکوي.
ناټو وایي چې د اسلامي دولت د سختریزې ډلې یا داعش او د کردستان د کارګر ګوند پر غړیو د ترکیې د پوځي عملیاتو په اړه سبا په خپله اضطراري غونډه کې بحث کوي. دا غونډه څو ورځې وروسته له دې جوړیږي چې ترکیې په خپلو ګاونډیو هیوادونو عراق او سوریې کې پوځي حملې پیل کړې. د ترکیه صدر اعظم احمد داود اوغلو وای په سوریه او د عراق په شمال کې د اسلامي دولت ډلې او د کوردستان د کارګر ګوند د وسلوالو پر ضد د ترکیه هوایی بمباری به په سیمه کې وضعیت بدل کړي. داود اوغلو دا څرګندونې نن وکړې. د بوبل د ترکیه حضور به چې له خپل ځواکونو په اغیزمن ډول کار اخیستلی شي داسې یو وضعیت رامنځته کړي چې په سوریه او عراق او په ټوله سیمه کې به حالات بدل کړي. د حریت ورځپاڼې د راپور له مخې داود اوغلو ویلي چې اوس نورو هیوادونو ته پکار ده چې وضعیت وارزوي او ورسره سم پر خپلو دریځونو یو وار بیا غور وکوي. د ترکیه صدر اعظم وایي چې ترکیه په پام کې نه لري چې سوریې ته مځکني ځواکونه واستوي.
د ازادي راډیو د پښتو خپرونه پای ته ورسېده. اوس وخت را رسېدلی چې خپلې همکاري فرشته نګاته شرغلی ووایم او ستاسو سره خدای پاماني وکړم. فرشته جانې سلام.
سلام، تشکر ملالای بشیر، شام بخیر و خسته نباشید. شام شما کمی لذت، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید هم بخیر. ساعت 6:30 شام به وقت کابل شد و به این مجله خبری از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگویم. نگرانی های امنیتی بحث نشست امروز شورای وزیران. رئیس جمهور حکومت وحدت ملی وضعیت امنیتی در برخی نقاط افغانستان را وخیم خواند. از شایدان عینی حادثه دیشب بغلان میشنویم، حادثه‌ای که در یک محفل عروسی جان بیش از 20 تن را گرفت. اما پیش از نشر این همه همکارم زرغون منگل خبرهای افغانستان، منطقه و جهان به شما دارد.
رئیس جمهور غنی رئیس جدید ستر محکمه را معرفی کرد. هند تدابیر امنیتی را در سرحد با پاکستان افزایش داده است و صدر اعظم ترکیه می گوید اقدامات کشورش علیه داعش بازی را در منطقه تغییر می دهد. تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان سید یوسف علیم را به حیث رئیس ستر محکمه کشور معرفی کرد. در این حال دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت امروز در جلسه شورای وزیران گفت که آقای حلیم به حیث عضو شورای عالی ستر محکمه حلف وفاداری یاد کرد. آقای حلیم ماه گذشته به حیث عضو شورای عالی ستر محکمه مورد اعتماد ولسی جرگه قرار گرفت. مقامات محلی در ولایت سرپل از سقوط قلعه شهر ولسوالی کوهستانات این ولایت به دست طالبان مسلح خبر دادند. اسدالله خرم عضو شورای ولایتی سرپل بر رادیو آزادی گفت دلیل سقوط قلعه شهر اختلافات ذات البینی دیرینه بین دو قماندان محلی در این منطقه بوده است. آقای خرم گفت یکی از این قماندانان که حسن نام دارد با طالبان یکجا شده است. قلعه شهر یکی از مناطق مهم ولسوالی کوهستانات سرپل است. مقامات سرپل می گویند همکنون نیز درگیری شدید در نزدیکی مرکز کوهستانات در منطقه چارچا میان مخالفین و نیروهای امنیتی ادامه دارد. وزارت صحت عامه افغانستان از ورود ادویه بی‌کیفیت و غیر مجاز از طریق راه‌های غیر قانونی در داخل این کشور ابراز نگرانی کرده است. سید ابراهیم کامل رئیس بررسی قوانین صحی این وزارت می‌گوید که تلاش‌ها به هدف جلوگیری از فروش ادویه‌های تاریخ دیر شده و بی‌کیفیت ادامه دارد. آقای کامل این مطلب را امروز اینه حریق ده ها تن ادویه بی کیفیت در مربوطات ولسوالی بگرامی کابل ابراز داشت. و خبر آخر که پلیس سربیا گفته است یک تبه افغان امروز در شریان درگیری بین پناهجویان در نزدیکی سرحد سربیا با هنگری کشته شد. دو تن دیگر در این حادثه که میان دو گروه از مهاجرین رخ داد جراحت برداشتند. خبرهای جهان تا لحظات بعد. هند امروز تدابیر امنیتی را در امتداد سرحد با پاکستان بعد از آن افزایش داد که افراد مسلح بر یک پوسته پلیس در ایالت پنجاب حمله نموده، حداقل 5 تن را کشتند. مقامات امروز گفتند کماندوهای اردو و پلیس هند با افراد شدیداً مسلح درگیر شدند که بر یک پسته نظامی در ولسوالی گورداسپور در نزدیکی سرحد با پاکستان هجوم بردند. وزیر داخله هند رجنات سنگ امروز در مورد اقدامات اتخاذ شده به خبرنگاران گفت: وی میگوید نگران نباشید، وضعیت تحت کنترل است، قوا قبلا به آنجا اعزام شده است. آقای سنگ همچنان گفت: بر رئیس قوای سرحدی دستور داده است تدابیر امنیتی را در سرحد با پاکستان شدت بخشد. بارک اوباما رئیس جمهور امریکا میگوید حمله بمی مرگبار اخیر در موگدیش و مرکز سومالیا نشان میدهد که گروه های تروریستی وابسته با الشباب باید متوقف شوند. اوباما امروز در یک کنفرانس مشترک خبری در حضور صدر اعظم ایتوپیا در ادیس ابابا گفت: این تندروان وابسته با القاعده هیچ چیز دیگر به جز از مرگ و ویرانی برای دادن ندارند. در حمله بمی روز یک شنبه بر یک هتل در موگدیشو 15 نفر کشته شدند. پلیس ترکیه امروز حداقل 15 نفر را به اتهام ارتباط با گروه دولت اسلامی دستگیر کرد. این اقدام بخشی از یک عملیات امنیتی می باشد. رسانه های ترکی گزارش دادند که متهمان که چندین تبعه خارجی هم شامل آنهاست، صبح امروز در عملیات های تهاجمی در منطقه حاجی بایرام انقره دستگیر شدند. در این حال روزنامه ینی صفاک که حامی حکومت ترکیه است میگوید حداقل 19 نفر به اتهام داشتن رابطه با PKK یا حزب کارگران کردستان در شهر جنوبی ادیامان دستگیر شدند. بر اساس یک خبر دیگر ترکیه، احمد داوتوغلو صدر اعظم آن کشور گفته است حملات هوایی اردوی ترکیه بر گروه دولت اسلامی و PKK می تواند بازی در منطقه را تغییر بدهد. از داوتوغلو نقل قول شده که در اجلاس مدیر مسئولان روزنامه های ترکیه گفته است حضور یک ترکیه که بتواند از قواش به شکل مؤثر استفاده نموده منتج به نتایج خواهد شد که می تواند بازی جاری در سوریه، عراق و تمام منطقه را تغییر بدهد. پایان اخبار.
ساعت 6:36 شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی استید. با داشته ها این مجله خبری برمی گردیم. نگرانی های امنیتی بحث نشست امروز شورای وزیران. رئیس جمهوری حکومت وحدت ملی وضعیت امنیتی در برخی نقاط افغانستان را وخیم خوانده و خواهان وضاحت از وزارت های دفاع و داخلی کشور در مورد شد.
در روزهای گذشته هم حوادث امنیتی در نقاط مختلف کشور صورت گرفت. وزیر صاحب دفاع و وزیر صاحب امور داخله اینا در مورد اوضاع امنیتی صحبت خود کردند و صورت مشخص در نقاطی که اوضاع حاد است.
از شاهدان حادثه دیشب ولایت بغلان میشنویم که چگونه 22 تن در یک محفل عروسی کشته شدند.
دانیم باشه شاه بود در محفل شدیم، یک دفعه ناگونی ضربه شد، ضربه شیم سلام زیاف بود، دیگه ما در گریز شدیم، نفهمیدیم چی شد دیگه، بالایم و چی آمد.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید اگر آتش بس نشود مذاکرات با طالبان از اعتماد برخوردار نخواهد بود. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. از شما دعوت میکنم که تا ختم این مجله ما را همراهی کنید. با سلام دوباره. فرشته نگاست و همکارم شمشاد زدران در بخش تکنیک در این مجله خبری مرا همراهی میکنه و به شما هم سلام داره. رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی وضعیت امنیتی در برخی نقاط افغانستان وخیم میداند. عبدالله روز دوشنبه در آغاز نشست شورای وزیران در کابل با اشاره به رویدادهای امنیتی اخیر در نقاط مختلف کشور از سرپرست وزارت دفاع و وزیر داخله خواستار ارائه وضاحت شد. سرلیوال در این مورد جزئیات دارد.
کشته شدن افراد ملکی و نظامی در رویدادهای امنیتی اخیر در ولایات فاریاب، کنر، هرات، بدخشان و برخی مناطق دیگر رهبران حکومت را نگران ساخته است. رئیس اجرایی حکومت افغانستان روز دوشنبه در آغاز نشست شورای وزیران در کابل، جنگ‌های جاری در برخی مناطق و حملات انتحاری و انفجاری را سبب وخیم شدن اوضاع امنیتی خواند. عبدالله عبدالله از وزیر داخله و سرپرست وزارت دفاع افغانستان خواست تا در مورد چگونگی افزایش ناامنی‌های اخیر در کشور وضاحت بدهند.
در روزهای گذشته هم حوادث امنیتی در نقاط مختلف کشور صورت گرفته بود. حوادثی در کنر صورت گرفته بود، حوادث انتحاری در ولایت ننگرهار و فاریاب صورت گرفت، جنگ هم که در نقاط مختلف کشور ادامه داره، بم کنار جاده‌ای در هرات سبب شادرت رسیدن افراد پلیس شد، وزیر صاحب دفاع و وزیر صاحب امور داخله اینا در مورد اوضاع امنیتی صحبت خود کردند به صورت مشخص در نقاطی که اوضاع حاد است.
رئیس جمهور حکومت افغانستان در حال نسبت به حوادث اخیر امنیتی در کشور نگرانی نشان داده که در حال حاضر در ولایت‌های فاریاب، سرپل، بدخشان و برخی مناطق شمالی درگیری شدید میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفان مسلح جریان دارد. با آنکه حکومت افغانستان عملیات تصفیوی را بر رهبری لوی درستیز قوای مسلح در ولایت فاریاب آغاز کرده، اما گزارش‌های وجود دارند که وضعیت امنیتی در این ولایت با گذشت هر روز بدتر می‌شود. از سوی هم کارشناسان نظامی تاکید می‌کنند که در چنین شرایط حساس رهبران حکومت خود باید از تمامی امور به گونه جدی نظارت کنند. جنرال عتیق الله مرخیل، یکی از این آگاهان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که سران حکومت باید به جای تقاضا برای وضاحت در مورد چگونگی وضعیت امنیتی کشور از کارکردها به گونه مستقیم نظارت کرده و به ارگانهای مربوط وظایف مشخص بسپارند.
کسانی که در راست قرار داره تمام امنی مسائل پیش از این باید روشن باشه و وزارت دفاع، وزارت داخله و ریاست امنیت ملی وظیفه بده. اینطور معلومات بخواهی که این منطقه برای شما پلان داده شده بود که شما این منطقه را تصفیه بکنید، دشمن از بین ببرید. جنگ شد، نتیجه جنگ چی شد، تلفات چقدر است، کدام سبب بود که ما نتونستیم این منطقه را تصفیه کنیم، چی مسائل بود، این از توضیحات بخواهید و اگر به او جواب درست داده نتونستید
وضعیت امنیتی افغانستان در حال وخیم خوانده می شود که حکومت افغانستان مذاکرات صلح با طالبان مسلح را آغاز کرده و گفته می شود که نتیجه عملی این گفتگوها پس از توافق روی آتش بس آشکار خواهد شد. اما برخی از آگاهان و مردم نگرانند که در عقب ناامنی های افغانستان دست کشورهای همسایه و منطقه وجود داشته باشد. به باور آنان این کشورها در حراسند تا مبادا افغانستان در حال انکشاف روز برقیب آنان مبدل شود.
از نگرانی های امنیتی در برخی از نقاط افغانستان شنیدید که محور بحث نشست امروز شورای وزیران را تشکیل داد. از افزایش ناامنی ها در حال صحبت می شود که در اثر آتشبوری در یک محفل عروسی دیشب 22 تن در ولسوالی دیسلای بغلان کشته شدند. در این رویداد 8 تن دیگر زخم برداشتند. مقامات امنیتی ولسوالی دیسلا علت وقوع این آتشبوری را خصومت‌های شخصی می‌خوانند، اما باشندگان محل می‌گویند با کسی دشمنی ندارند. بشیر احمد غزالی، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بغلان، به محل حادثه رفته و با بازماندگان قربانیان دیده است.
این حادثه نیمه شب گذشته در یک محفل عروسی رخ داده و در آن دست کم 22 تن کشته و 8 تن دیگر زخمی شده اند. شاهدان عینی و زخمی های این رویداد می گویند قاتلان همه را به تیر بسته بودند و اگر مجال بیشتری می داشتند همه را می کشتند.
من دانیم به شاه بود، در محفل شدیم، یک دفعه ناگهانی ضربه شد. ضربه شیم سلام زیاد بود، دیگه ما در گریز شدیم، نفهمیدیم چی شد، دیگه بالای ما چی آمد.
رفتیم در روسی تقریبا دو نیم بجه شب بود، تو مثلا در مایلس یک پیرخی ضربه کرد، بعد از اون نفر کلش در گریز شد، در گریز هایتو می زدن کرد.
و مردم محل میگویند باید قاتلین گرفتار شوند، در غیر آن همه مردم دست به قیام عمومی میزنند.
این بچه‌ها را اصلا فقط درمی 4 تا دز و قاتل و دایش پیدا شده، می بچه‌های ما را کلش به قتل رسان بشاولد. دیگه ما قاتلین خدا میخوایم که از دولت تقاضا میکنیم که باید پنجه قانون بسپارند.
قاتل باید گرفته شود دیگه، ما از کوینال عمر و روزی ما اگر گرفته نمیشه نمی منطقه را بلوموم سه ولایت بتسید تا پشت از مردم ایدو کنند دیگر اقدام کنند سریعی چی کنیم دیگر قیت قتل هم با ما.
آنها قمندان امنیه ولسوالیشان را متهم به جانبداری از قاتلین می نمایند، اما گلستان قاسانی قمندان امنیه ولسوالی دهسلا با رد این ادعا می گوید پلیس بی طرف است و اگر پلیس به موقع داخل اقدام نمی شد تلفات بیشتر از این به وجود می آمد.
دو جنای درگیر نمیگیم، اینا مفعول عروسی بوده، در این اضافه تر از 300 نفر اضافه تر در روزی که جمع شده بوده اینا میده مفعول امی عروسی اشتراک کرده بودن، قسمتو شخصی به حساب بوده دیگه، نظامی چه گرفتن از این موقع استفاده کردن یا بینشون لفظی به حساب گپی شده بوده، امی که درگیری صورت میگیره یک فرد که صورت میگیره از هر طرف به حساب این مردم چی میشوند. 22 نفر ما کشته داشتیم داریم و دیگه 8 نفرم زخمی داریم. اگر ما در بانی وقت نمی رفتیم امکان از این می روید که 20 بود و یک چند نفر تعدادش اضافه تر می رفت.
دکتر عبدالعلیم غفاری معاون ریاست صحت عامه ولایت بغلان که به محل حادثه رفته بود گفت 6 زخمی این رویداد که وضعیت خوبی نداشتند به پل خمری منتقل شده اند.
در میان زخمی شدگان 6 تن وضعیتش وخیم است و از جمله 2 تن نهایت وخیم که این 6 تن به شفاخانه ولایتی منتقل شده.
گفته می شود چون این حادثه در ولسوالی دهسلای ولایت بغلان به پیشینه نیست و افراد مسلح غیر مسئول بارباری در این ولسوالی باعث خونریزی های زیادی شده اند، اما چون این حادثه ای که این گونه تلفات مردمان ملکی را به بار بیاورد رخ نداده است. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
سربازانی که درست پیش از سوی مخالفین مسلح دولت در ولسوالی وردوج ولایت بدخشان اسیر گرفته شده بودند دوباره به قطعات و خانواده‌هایشان برگشتند. مسئولان امنیتی بدخشان میگویند در مورد تسلیمی نیروهای دولتی در پایگاه نظامی تیرگران ولسوالی وردوج تحقیقات ادامه دارد. همکارم اجمل آریان از بدخشان گزارش دارد.
سخیداد حیدری، عامر امنیت قماندانی امنی ولایت بدخشان در صحبت به رادیو آزادی گفت که بیش از 100 تن از سربازان نیروهای دولتی به شمول پلیس ملی، پلیس سرحدی و پلیس محلی پس از تسلیمی دوباره از سوی طالبان مسلح آزاد شدند و به قطعات مربوطه و خانواده‌هایشان برگشتند. گرچه قبلا مسئولان امنیتی بدخشان گفته بودند که این سربازان به اساس معامله‌گری نظرالله شاه رئیس ارکان کندک 7 زون سرحدی شمال و جلال تیرگران قماندان پلیس محلی پایگاه نظامی تیرگران را به شمول اساکر و تجهیزات نظامی و طالبان مسلح تسلیم نموده اند. حیدری در این مورد به رادیو آزادی چنین توضیح داد.
تحقیقات ادامه داره و اون پلیس محلی قرار را پرویده که زیرمت برامگران و اکسیتا ارتباطات قبلن هم گرفته بودم و همکاری بازش من کنم.
فیلن قمان جلال ده کجاسته؟
فیلن در خود یه مقریه شده، مقریه و تیرگران قریه خودش بود در مقریه است.
از سوی دیگر عبدالله ناجی نظری رئیس شورای ولایتی بدخشان میگوید که نیروهای دولتی در پایگاه نظامی تیرگران ولسوالی وردوج این ولایت 4 روز در حالت محاصره قرار داشتند و طالبان مسلح بالای خانواده های سربازان پلیس محلی فشار وارد کرده بود و خانواده ها فرزندان و اعضای خانواده هایشان را مجبور ساختند تا به مخالفان مسلح حکومت تسلیم شوند.
خانم و زن و فرزند و بلاخر مادره این را مجبور بکنه که اولاده خود برن از داخل میدیرن و وقتی فرمانده دیانان و بلاخر داخل نزن مجبور بیشن میشن تسلیم معامله کنن.
رئیس شورای ولایتی بیان نمود که در حال حاضر در کنار طالبان مسلح داخلی بیش از 300 تن از جنگجویان کشورهای آسیای میانه به شمول تندروان تاجیکستانی، ازبکستانی، یغوری چین، پاکستانی و چچن حضور فیزیکی دارند. به گفته وی همچنان بیش از 150 فامیل این جنگجویان نیز در دره خستک ولسوالی جرم بدخشان مسکن گزین شدند و زندگی میکنند. با این حال شماری از فعالان مدنی ولایت بدخشان میگن که جنگ و نامنی در بدخشان عوامل داخلی و عوامل بیرونی دارد. آنان میگن که شماری از سران جهادی سابق در این ولایت دست به نامنی میزنن و میخواهند که از این طریق مسلح شوند و همچنان دست به اخراج غیر قانونی معدن این ولایت بزنن و عوامل بیرونی آن شماری از کشورهای منطقه میباشند، به خاطر که کشورهای بزرگ منطقه تلاش دارند تا ولایت بدخشان را به بستر تروریستان خارجی مبدل نمایند و دامنه جنگ را به کشورهای آسیا میانه بکشانند و همچنان موانع را در برابر اعمار رای استراتژیک ابریشم که افغانستان را با کشور چین وصل میسازد ایجاد نمایند. اجمل آریان، رادیو آزادی، بدخشان.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
قرار است 31 ماه جولای دور دوم مذاکرات با طالبان در محلی که تا هنوز معلومات دقیق در مورد آن دادن نشده صورت گیرد. شورای عالی صلح افغانستان میگوید اگر این بار آتش بس نشود مذاکرات با طالبان از اعتماد برخوردار نخواهد بود. این نظرات در حال صورت میگیرد که برخی رسانه‌های پاکستان از قبل مقامات عالی رتبه این کشور نوشتند که شاید در دور دوم مذاکرات روی آتش بس توافق شود. آرش مویون جزئیات دارد.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید زمان بالای مذاکرات صلح با طالبان اعتماد خواهد شد که تعهدات دور اول گفتگوها عملی شود. مولوی شهزاده شاهد سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان به رادیو آزادی گفت در جریان دور اول مذاکرات با طالبان توافق شده بود که بالای اعتماد سازی کار می شود. به گفته آقای شاهد اگر آتش بس که بخش اساسی اعتماد سازی است از نظر بیفتد طوری که لازم است این مذاکرات از اعتماد برخوردار نخواهد بود. مولوی شهزاده شاهد سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان میگوید در دور قبلی مذاکرات فیصله شده بود که بالای اعتماد سازی کار می شود و اعتماد سازی در آن است که آتش بس شود، زندانی ها آزاد شده از لیست سیاه خارج شوند و مسئله دفتر طالبان همه شامل اعتماد سازی است. اما اگر آتش بس نشود بالای مذاکرات اعتماد نخواهد شد. ما می خواهیم که هم در سطح دولت ها و هم در سطح مردم این گفتگوها قابل اعتماد باشد و این کار زمانی خواهد شد که آتش بس شود. شورای عالی صلح افغانستان با تأکید از مذاکره کننده ها می خواهد که این مسئله با جدیت در نظر گرفته شود. این اظهارات در حال صورت می گیرد که برخی رسانه های پاکستان از قول مقامات عالی رتبه این کشور نوشتند که شاید در این دور مذاکرات روی آتش بس توافق شود. یک مقام ارشد پاکستان به روزنامه اکسپرس تریبیون آن کشور گفته است برگزاری دور اول گفتگوهای مستقیم بین طالبان و حکومت افغانستان نشان می‌دهد که پیشرفت شده است. در دور اول گفتگوها بین طالبان و حکومت افغانستان که به تاریخ 7 ماه جولای در شهر مری در پاکستان صورت گرفت، حکومت افغانستان از طالبان خواست که آتش بس را اعلان کند و هر دو جانب موافقت کردند که در دور دوم گفتگوها لست تقاضاهایشان را به همدیگر بسپارند. تعدادی از عالمان دینی، نمایندگان جامعه مدنی و سایر چهره‌های شناخته شده از این گفتگوها استقبال کرده میگویند باید این فرصت از دست نرود و از حکومت افغانستان میخواهند که شرطهایی را ارائه نکند که بالای گفتگوها تأثیر بگذارد. مقامات پاکستان در مورد نقش این کشور در زمینه موافقه آتش بس با طالبان گفتند که اگر این کشور بتواند در این پروسه مساعدت کند خواهد کرد و از ارائه جزئیات در این رابطه خودداری کردند. در مورد مذاکره کنندگان هم گفته می شود که اگر مقامات ارشد طالبان در این گفتگوها اشتراک کنند، وزیر خارجه افغانستان از هیئت این کشور ریاست خواهد کرد و نمایندگان ارشد پاکستان، چین و آمریکا نیز در آن اشتراک خواهند کرد. تا هنوز در مورد محل دقیق برگزاری دور دوم مذاکرات معلومات داده نشده است. گرچه کشورهای چین و پاکستان برای میزبانی از این دور گفتگوها ابراز آمادگی کردند، اما شورای عالی صلح افغانستان تأکید میکند که این دور گفتگوها باید در افغانستان صورت گیرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. طرزالعمل کاری کمیسیون اصلاحات انتخاباتی تصویب شد. رئیس این کمیسیون امروز به رادیو آزادی گفت قرار است تا دو هفته آینده با اکثر گروه ها و شخصیت ها در کشور در رابطه به چگونگی آوردن اصلاحات انتخاباتی مشوره صورت گیرد. آرزو قیاسی جزئیات دارد.
مسئولین کمیسیون اصلاحات انتخاباتی افغانستان میگویند که با در نظر داشته طرزالعمل کاری این کمیسیون مصمماً تا برای آوردن اصلاحات بنیادی در نظام انتخاباتی با گروه‌ها و شخصیت‌های مختلف در کابل و ولایات ملاقات و مشوره کنند. شاه سلطان آکفی رئیس این کمیسیون روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت طرزالعمل کاری این کمیسیون ترتیب و تصویب شده است.
از آغاز کاری کمیسیون 3.5 روز می‌گذرد. در این 3 روز کمیسیون توانسته که برای کار و فعالیت‌های بعدی خود یک طرز العمل وضع نماید که در این طرز العمل چگونگی نشست‌های کمیسیون، چگونگی تقسیم اوقات کاری کمیسیون و چگونگی ارتباط کمیسیون باید مشخص می‌شد که الحمدلله این کار شد.
آقای آکیفی همچنان گفت حکومت تعهد کرده که تا چند روز آینده مکان مشخصی برای برگزاری جلسات این کمیسیون تدارک خواهد شد. وی همچنان افزود که تا حالا از سوی هیچ ارگان و یا مقامی برایشان سفارش نشده است. آقای آکیفی ابراز امیدواری کرد که در آینده نیز شاهد کدام مداخله نباشند. 4 روز قبل در نخستین نشست این کمیسیون فیصله به ایجاد دو کمیته کاری شد. کمیته اول کمیسیون اصلاحات انتخاباتی روی چگونگی بررسی و تعدیل قوانین مقرره و لوایح انتخاباتی و کمیته دوم روی تشکیل و صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی و بررسی ساختار و ظرفیت های تشکیلاتی انتخابات کار خواهند کرد. در این حال عبدالله رئیس اجرایی حکومت در جلسه شورای وزیران تاکید کرد که کار عملی کمیسیون اصلاحات انتخاباتی به زودی آغاز می‌گردد.
یک مسئله که مبهم مانده بود ماها و مردم سوالات زیادی در موردش داشتن، کار عملی در این راستا آغاز میشه.
از سوی هم شماری از کارشناسان تاکید می کنند که اعضای این کمیسیون باید مستقلانه و بی‌طرفانه کار خود را به پیش برند تا مشکلات و اشتباهات گذشته در انتخابات آینده در کشور تکرار نشود. کمیسیون اصلاحات انتخاباتی افغانستان 3 ماه فرصت دارد تا تمامی گزارش ها، پیشنهادات و فیصله های خود را در رابطه با آوردن اصلاحات بنیادی در نظام انتخابات به حکومت افغانستان بسپارد. ناظران انتخابات می گویند اگر این کمیسیون کار خود را مستقلانه و مسئولانه انجام دهد، اعتماد مردم به انتخابات و دموکراسی بیشتر خواهد شد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
در زندان‌های پاکستان زندانیان به طور مرموز کشته می‌شوند. این را هم مدافعان حقوق بشر و هم خانواده‌های برخی از زندانیان تایید کردند. یک مقام سازمان عفو بین الملل گفته است در سال گذشته بیش از 100 تن در زندان‌های اردوی پاکستان کشته شدند. فشرده گزارش روزنامه نیویورک تایمز را در این مورد از همکارم جعفر احمدی بشنوید.
پسر نیاز بیبی شب هنگام ناپدید شد. اصغر محمد به چنگ سربازان پاکستانی افتاد. این نظامیان اصغر محمد را به جنگیدن برای طالبان متهم کرده بودند. 18 ماه طول کشید و نیاز بیبی هیچ خبری در مورد سرنوشت فرزندش به دست نیاورد. سرانجام روز زنگ تلفن نیاز بیبی به صدا درآمد. از آن طرف تلفن یک مرد گفت: به زندان کوهات بیا و به هیچ کس چیز نگو. نیاز بیبی به زندان در شمال غرب پاکستان رفت و پس از ورود به زندان، از سوی ماموران به زندان جداگانه تحت اداره اردو رهنمایی شد، جایی که اسیران جنگ نگهداری می شدند. ماموران زندان اصغر را نزد مادرش آوردند. نیاز بیبی می گیریست و اصغر برایش اطمینان می داد که به زودی به خانه برخواهد گشت. یک ماه بعد تلفن نیاز بیبی بار دیگر زنگ زد، اما این بار خبر بسیار تکان دهنده بود. یک مقام زندان برایش گفت: پسرت مرده، بیا جسدش را تسلیم شو. اصغر یکی از ده ها زندانی است که در 1.5 سال گذشته در زندانهای اردوی پاکستان جان دادند. به گفته زندانیان سابق، خانواده های زندانیان و ناظران حقوق بشر این زندانیان با موارد از شکنجه، گرسنگی و کشتار فراقضایی روبرو شدند. این اتهام‌ها در حال وارد می‌شود که جنرالان پاکستانی برای هدف قرار دادن پناهگاه‌های طالبان پاکستانی و بازداشت صدها تن، جنگ علیه طالبان را شدت بخشیدند. بر اساس گزارش، این جنرالان از صلاحیت‌های قانونی و قضایی گسترده تازه برخوردارند. منتقدان هشدار می‌دهند که این پیشرفت‌ها ممکن به قیمت حقوق بشر تمام خواهد شد، دموکراسی شکننده این کشور را تضعیف خواهد کرد و سرانجام تلاش‌های پاکستان در جهت مبارزه علیه تروریسم را زیر سوال خواهد برد. مصطفی قادری، یک مقام سازمان عفو بین الملل، گفته است مردم از حرف زدن در باره آنچه اردو انجام می‌دهد ترس دارند. او همچنان گفته که در باره کشته شدن بیش از 100 تن در زندان‌های اردو در سال گذشته معلومات به دست آوردند. جنرال عاصم بجوا، سخنگوی اردوی پاکستان، به فهرست از پرسش‌های مفصل در مورد شرایط زندان‌هایی که در آنها اسیران جنگ زندانیان پاسخ نداده است.
وال هم از پیام‌هایی که به رادیو آزادی فرستاده اید. صمیم از غور نوشته کشته شدن 22 تن در ولایت بغلان را محکوم کرده و برای بازماندگانشان تسلیت عرض می کنم. و پیام های دیگر هم داریم. متاسفانه که بنابر کمبود وقت نمیتونیم آن را الان نشر کنیم. در اینجا رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. فرشتنگاست متشکری میکنم از امرویتان. فردا دوباره در خدمتتان حاضر میشیم. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش بدهید. خدا نگهدار.